مطمئن نظر محمد مطمئن او د غرس د سولې د ولسی حرکت ویند شغله بسم الله وطن دوست چې په دې خبرونه کې موګډون وکړ. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د انتخاباتو او د انتخاباتو په سر د زینو اختلافات په باب بحث لرو. خو اوس د دې ساعت خبرونه واوري چې سمې عباسی وړاندې کوي.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. حرکت مردمی صلح می گوید امروز در آغازی استیدیوم گرد همایی تشکیل می دهد. در پکتیا مقامات می گویند حملات گروهی مخالفین را به عقب زدند. در بمباردمان طیاره های اسرائیلی بر غزه 3 فلسطینی کشته شدند. تفصیل خبرها. حرکت مردمی صلح افغانستان امروز در غازی استیدیوم گرد همایی بزرگی را برگزار می کنند. سخنگوی این حرکت بسم الله وطن دوست برای رادیو آزادی گفت یکی از اهداف گرد همایی این است که برای مذاکرات مستقیم صلح بین اقوام زمینه فراهم شود. بسم الله وطن دوست نگفت که از طالبان مسلح هم دعوت کرده است یا خیر، ولی اصرار داشت در گرد همایی غازی استیدیوم آن افرادی هم اشتراک می کنند که مناطقشان تحت کنترل طالبان است. و افزود تجمع تا حد زیاد بر این تمرکز خواهد کرد که چگونه بین حکومت و طالبان میانجیگری صورت بگیرد، چگونه زمینه برای صلح فراهم شود و چگونه جلوگیری از دخالت دست‌های استخبارات خارجی در منطقه باشد. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند حملات گروهی مخالفین مسلح را در ولسوالی های احمدخیل و آریوب زازه عقب زدند. سردار ولی تبسم سخنگوی قماندانی امنی پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح ناوقت دیشب بر منطقه اسکندرخیل ولسوالی احمدخیل و منطقه خیرمینه ولسوالی آریوب زازه بر پوسته های امنیتی حملات گروهی کردند که درگیری ها تا صبح ادامه داشت. در این زد و خورد ها به هر دو جانب تلفات وارد شده است. سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا گفت آنها میخواستند که پوسته های امنیتی را سقوط بدهند، ولی تحت محاصره شدید در آمدند. با آنها تلفات سنگین وارد شد که در نتیجه 30 مخالف مسلح کشته شده و 16 تن دیگر زخمی شدند. 3 پلیس نیز به شهادت رسیده و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حملات را به عهده گرفته، ولی رقم کشته شدگانشان را که از سوی حکومت راه شده به اساس خواندند. اردوی امریکا میگوید تحقیقات آنها نشان داده است که هیچ نیروی امنیتی افغان در اثر حمله هوایی در ولسوالی ازرای ولایت لوگر که ناوقت دوشنبه رخ داد کشته نشدند. دگرمن مارتین اودانیل یک سخنگوی قوای امریکایی در اعلامیه گفته است این فیصله آنها بر اساس مرور از تصاویر از این حمله و معلومات دست اول از قماندانان نظامی افغان صورت گرفته که در محل حادثه حضور داشتند. اردوی امریکا یک روز پیش از آن گفته بود در مورد گزارش های تحقیق می کند که بر اساس آن 9 پلیس افغان دوشنبه شب در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی ازرای ولایت لوگر کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه حملات طیاره های اسرائیلی بر غزه 3 فلسطینی کشته شدند. همزمان با این افراد مسلح فلسطینی از غزه بر اسرائیل راکت فایر کردند. مقامات طبی در غزه میگویند در نتیجه بمباری اسرائیل یک خانم حامله دار، دختر یک ساله و یک جنگجوی مسلح حماس کشته شدند. در حملات راکتی فلسطینی ها دست کم 7 اسرائیلی زخمی شدند. اردوی اسرائیل میگوید طیاره‌های جنگیان بر اهداف حماس در غزه حمله کردند. از سال 2007 به این سو که حماس کنترل غزه را به دست گرفت، بین این گروه و اسرائیل تا حال 3 بار برخورد صورت گرفته است. سفارت روسیه در امریکا تحریم های نو امریکا را علیه این کشور رد کرده و آن را بسیار شدید خوانده است. ایالات متحده در رابطه با مسموم شدن یک جاسوس سابق روسیه تعزیرات تازه را علیه این کشور جاری نمود. در اعلامیه سفارت روسیه در واشنگتن آمده است نه ایالات متحده و نه بریتانیا چنین شواهدی را ارائه کردند که دست داشتن روسیه را در مسموم ساختن سرگی اسکریپال و دخترش یولیا ثابت کند. اما امریکا میگوید شواهد دارد، ولی این شواهد سری می باشند و به سفارت روسیه در واشنگتن گفته است که این شواهد کافی هستند که به اساس آن روسیه به مسموم ساختن اسکریپال و دخترش متهم شود. جاسوس سابق روسی و دخترش در 8 ماه مارس در شهر سیلزبری بریتانیا مسموم پیدا شدند که با به گفته مقامات بریتانیا یک نوع گاز فلج کننده اعصاب بالای آنها استفاده شده بود. بریتانیا می گوید که این گاز در روسیه تولید می شود. و سناتورهای آمریکایی هشدار دادند که فعالین اینترنتی روسیه در سیستم انتخاباتی یکی از بزرگترین ایالات آمریکا رخنه کرده و اگر اقدام برای محافظت آن صورت نگیرد، آنها می توانند اسناد ثبت نام کاندیدان را در انتخابات ماه نوامبر پاک کنند. در این مورد سناتور فلوریدا بیل نلسن دیروز به روزنامه تمپا بی تایمز صحبت کرده و گفته است آنها در چندین منطقه رخنه کردند. به نوشته روزنامه، سناتور دموکرات از فلوریدا بیل نلسن و سناتور دیگر از حزب جمهوری خواه مارکو روبیو در یک نامه ماه گذشته به مسئولین نظارت انتخابات در 67 محل این ایالت در مورد تهدید رخنه روسیه معلومات داده بودند. اما اداره دولتی نظارت بر انتخابات آمریکا دیروز اظهار داشت تا حال هیچ توضیحی از سناتور نلسن که درباره رخنه روسیه در سیستم انتخابات فلوریدا معلومات بدهد به دست نیامده است. مقام کمیته استخبارات سنای آمریکا سناتور دموکرات مارک وارنر گفته است فلوریدا و دیگر ایالت‌های آمریکا باید رخنه روسیه را جدی بگیرند. ادارات استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که فعالان اینترنتی روسیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در سال 2016 هدف قرار داده و با هک کردن رسانه‌های اجتماعی سعی نمودند معلومات غلط را در مبارزات انتخاباتی نشر کرده و به نفع دونالد ترامپ فعالیت کنند. پایان اخبار.
ده آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان محترم در امواج آزادی و قسمت دوم برنامه ما خوش آمدین. اگر برنامه را شنیده باشین، ما و آقای ساروان مسئله صلح در قسمت اول به یک جای رساندیم، حالا کوشش میکنیم که در قسمت دوم انتخابات هم یک طرفه بکنیم، یک نتیجه از او بیرون کنیم. چطور آقای ساروان؟
بله نظر صاحب، در افغانستان در انتخابات و خپلواک کمیسیون در ولسمشری در انتخابات و نیټه اعلان کړه او د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه له حکومت او یو شمېر ګوندونو سره خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتو ته په لنډ پاتې وخت کې دا امکان نشته چې د بایومیټریک سیستم عملی کړي. خو د ولسمشر انتخابات به پر همدې اساس ترسره کړي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د ګوندونو له استازو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړیو سره په غونډه کې ګډون کړی و وایي چې فیصله وشوه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به د میزان د میاشتې په 28 نیټه خامخا کیږي او حکومت د انتخاباتو ځنډیدل نه مني. خو داسې ښکاري چې ځینې ګوندونه په تېره بیا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړي د بایومیټریک په اړه له دې پریکړې سره موافق نه وي. ملي جنبش وایي چې د ځینو ګوندونو له مشرانو سره یې د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې کړې خو خپله پریکړه به وروسته اعلان کړي. د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د بایومیټریک سیستم د نه عملي کېدو د امکان په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې رد کړې. د وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه غیر مسؤلانه ځواب ورکړی، هم په تخنیکي او هم وخت په کتو د میزان تر 28 نیټې د بایومیټریک سیستم عملي کېدونکی دی. دا چې تر څه حده پورې عملي کېدونکی دی یا مشکل ولیدی یا ولې له اوله سره په بایومیټریک باندې غور ونه شو، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ مېلمانه به په دې خپرونه کې ځواب ورکړي.
تشکر. مهمانای محترم ما، محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هستند، در استودیو ما تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. و همچنان از طریق تلفن محترم آقای نور محمد نور، مسئول دفتر حقوقی و مشورتی واسق با ماستن، بر از نام ترامات تقدیم است.
بله
نو لمړی ک شغله سادات صاحب زموږ اوریدونکو ته وایي چې بایومټریک سیستم نه منظور چی شي دی؟ شاید ډیر خلک پوه نه شي بایومټریک سیستم کله شي اړیږي د ځینو خلکو الکترونیک تذکرو ته پام واوړي. دا سیستم څومره مغلق دی او څومره کچرت عملی شوی او څومره د درغلې مخه نیسي او ولې په د درو میاشتو کې دا عملی کیدونکی نه دی؟
ډیر زیات مننه کوم جناب سروان صاحب تاسو ته خغلی نظر صاحب تاسو ډیرو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو نیکمرغه ورځ ولري. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ مخکې له دې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نشته رهبری په کار پیل وکړي، دوی د لومړي سر د پاره هڅه لري کوله چې پښته پروسه د خلکو هغه بایللې اعتماد یو ځل بیا راژوندی کړي. دوی خپل طرح له حکومت سره شریک کړي چې د کوم لارو چارو څخه کولای شو راتلونکي ټاکنې شفاف فتر سره کړو. د همدغه بایومټریک سیستم څخه د کار اخیستلو تر هم شته کمیسیون له حکومت سره شریک کړه ترڅو دوی موږ ته امکانات برابر کړي او راتلونکي ټاکنې د بایومټریک سیستم پر وسیله باندې تر سره کړو. اما په هغه وخت کې زموږ طرح له حکومت سره پاتې شو، د حکومت له لوري موږ داس مثبت جواب ترلاسه نشوي کړی او د دې ترڅنګ بنسټونه چې دوی د ټاکنو په برخه کې زموږ لاسنیوي کوي او زموږ سره امکانات شریکوي، دوی هم دومره علاقه مندی و نه خو د په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبور شو چې د شته امکانات ته په کتو سره د کاغذي تذکیرو څخه په ګټه اخیستنې او په غیبه نیم د سټیکرونو د نسپولو په وسیله باندې راتلونکي ټاکنې ترسره کړي. باید یادونه وکړم چې په یواد کې د لومړي ځل د فارمونګ د رای ورکونکو نوملړ چمتو کوو او د دې ترڅنګ د لومړي ځل د فاره یو رقم مونږ له ځان سره لرو چې په افغانستان کې څومره کسان واجد دي، شرایط د دې چې دوی د ټاکنو کې ګډون وکړي. سروان صاحب تاسو به ډیر ښه په یاد وي تیرې څلور ټاکنې موږ په افغانستان کې چې د کومو کارتونو په وسیله باندې ترسره کړې، بدبختانه تر 28 میلیونه کارتونو په افغانستان کې یا توزیع شوي وو یا هم جالي جوړ شوي وو. اما د لومړي ځل لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته امکانات ته په کتو سره پر داسې طرحه باندې کار وکړو چې اقلا شفافیت هم تضمین شي او په کم مصرف سره موږ راتلونکي ټاکنې نسبي شفافه ترسره کړو.
بله صاحب ډیر زیات مننه. نور صاحب تاسو څه وایئ په دې برخه کې؟ د دوی څرګندونې تاسو ته د قناعت وړ دي؟ فکر کوئ چې همداسې ده لکه څنګه چې دوی وایي او کنه اوس هم امکان شته؟
زه هم سلام احترام وړاندې کوم تاسو ته، سروان صاحب، ظریف نظر ته، صدا صاحب، ټولو اوریدونکو ته
سلامت اوسئ.
وګورئ، په دې کې د شک ځای نشته دی چې باید د بایومټریک موضوعات پخوا مطرح شوي وای چې خوشبختانه د موضوعات مطرح شوي دي هم د حکومت سره او هم د نړیوالو ټولنې سره، او باید د پخوا څخه په دې برخه کې عملي ګامونه اخیستل شي وای. ولې متاسفانه په دې برخه کې نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې نړیوالو ټولنې هم ونه شو کړی چې په وخت هغه مالی امکانات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته برابر کی په لاس کې ورکی چې دغه د افغانستان انتخابات بل اخره د اوسانی حالت څخه راوځي او داس یو حالت داخل شي چې یوازې یو فرد یو ځل وکول شي خپل رائے وکړي او د اخر او د ورځې په اخر کې بربنده واځي پرته د وخت ځای کې دوه څخه پایل اعلان شي. نو متاسفانه په دې برخه کې کله چې زالته د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې مسولیت درلوده، خورا ډېر طرح ترتیب شوی دی، کار ور باندې شوی دی، هم د نړیوالو ټولنو سره هم د افغان حکومت سره شریک شوی دی. ول متاسفانه چې د افغانستان کې انتخابات داسې یو پروسه ده کله چې انتخاباتو ته نږدې شو هم سیاسي اعصاب هم حکومت هم نړیواله ټولنه اقدام کوي. کله چې انتخابات پای ته ورسېدل به هیڅوک په خواشینۍ سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یا د ملي پروسې ته توجه او پاملرنه نه کوي. نو دا په رښتینې ډول باندې چې ستونزه او معضله ده.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. کوربدان قدرمنه اوریدونکو ته یو ځل بیا د خبرونې میلمانه معرفي کوو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویندوی مرستیال ښاغلی زبیح الله سادات او د واثق د حقوقي او مشورتي دفتر مسؤول ښاغلی نور محمد نور.
بله تشکر آقای ساروان. پیشتر از یک گزارش داشتیم از این روز از یک نشست خبری بوده که بخلم سید جواد سلطانی رئیس روند جوانان اصلاح طلب افغانستان او ادعا میکنه که امی میگه شمار نهادهای جامعه مدنی افغانستان به نمایندگی از او صحبت میکنند که برخی احزاب سیاسی و زورمندان به نوع کمیسیون مستقل انتخابات را در گرو خود قرار دادند. این یک خبر نو رسیده. از سعادت صاحب پرسان کنیم چی میگن سعادت صاحب؟
بله نظر صاحب لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو مدیریت پر غاړه لري. دغه پروسې مالکین د افغانستان خلک او ولسونه دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د ټاکنو په دغه ملي پروسه کې لاسوهنه ترسره کړي. اما له ټولو بنسټونو څخه موږ د همکارۍ غوښتونکي یو. پښتو امکاناتو کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون توانیږي ټاکنې ترسره کړي تر څو چې په هیواد کې موږ په دې ونه توانیږو چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړو او هر هوا دوال یو ناظر ووسیږي په دغه پروسه باندې او پرې نګدي چې هغه افراد اشخاص چې هغه د ټولو لپاره د شرم وړ ووسیږي ولس جرګې ته لاره پیدا کړي. د خو څیرو د پیدا کولو لپاره باید ټول سره لاس ورکړي او د دې ترڅنګ سید یو شمیر بنسټونه به هڅه د دې کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون تر خپل فشار لاندې راولي او یا هم هڅه د دې کوي چې پر حکومت فشار راوړي او دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې خندونه جوړوي. اما هیڅ کله به هم ته تنکی نګدو هڅه وکوي چې د دغه ملي پروسې د بریالیتوب لپاره خپل چارې پر مخ ویسو او راتلونکو ټاکنې اقلا شفافه تر سره کړو او د خلکو غوښتنې اعتماد او باور په دغه پروسه باندې
یو ځل بیا راځوندي. سلامت اوسې. تاسو په ورستیو کې له شمیر ګوندونو سره او نړیستي حکومت لاستازو سره یا چارواکو سره خبرې درلودې. د ګوندونو غوښتنې نورې څه وي؟ علاوه په دې چې د بایومیټریک په برخه کې د دوی تاکید و چې دا دې بدل شي، ځکه چې دوی اعتراض لري د کوم شمیر کسانو چې نومونه لیکلي دي یا نومونه ثبت کړي دي، دوی وایي چې دا حقیقي نه دي. په دې سربیره د دوی بله غوښتنه څه وه؟
څاروان صاحب، دوی مشخصا په هغه طرحه چې حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده په هغه کې درې مشخصې غوښتنې دوی درلودې. یو هم د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کول، د دې ترڅنګ د ټاکنیز نظام بدلون چې تاسو پوهیږئ د ټاکنیز نظام بدلون او د ټاکنو په قانون کې تغییرات راوستل ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه دی. او درېمه غوښتنه د دوی دغه وه چې سیاسي احزابو ته باید پراخ نظارت حق ورکړل شي، دوی ته باید دغه زمینه برابر شي تر څو له دغه ملي پروسې څخه دوی پراخ نظارت وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو هغو طرحو څخه چې هغه د ټاکنو شفافیت تضمینوي هرکلی کوي او په ورین تندي دغه طرح مني. اما موږ ته هم د میزان 28 نیټه مهمه ده. هر هغه طرحه چې هغه د شفافیت لپاره وړاندې کوي او د میزان 28 نیټه نه زیانمنوي، یعنی د موږ ټاکنې په 28 نیټه ترسره کیږي، موږ ته د منلو وړ دي. اما د قانون پر اساس پیګی کله چې د ټاکنی نظام د بدلون خبره مطرح کیږي په دغه اوسنۍ شرایطو کې د وخت زغتیت ته پکې تو سره په اوس کې ممکن نه ده. او دا کار د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت هم نه دی. نور بنسټونه دي چې دوی په قوانینو کې تغییرات او بدلون راولي. په ورته وخت کې د بایومیټریک سیستم څخه په اوسنۍ شرایطو ته پکې تو سره ممکن نه ده چې په دغه کم وخت کې د موږ توانیګو په ټول هیواد کې د راتلونکو ټاکنو په ورځ د بایومیټریک سیستم څخه استفاده وکړو. موږ ډیر مخکې خپل طرح حکومت ته سپارلې و ترڅو پراتونکو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وکړو. که په هغه وخت کې زموږ طرح ته مثبت ځواب ورکړ شوی وای، نن بل دغه ستونزې مشکل سره موږ نه وای مخامخ. په ورته وخت کې د نظارت غوښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه له ټولو نظرو بنسټونو، سیاسي احزابو او مدني ټولنو څخه د دې غوښتنه کړې چې راشي تاسو خپل نظارت قوي کړئ. حتی تر دې سرحده پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته رهبری د سیاسي احزابو نمائندگانو ته ویل چې تاسو ته موږ داخل کمیسیون کې تا یو دفتر درکو تر څو تاسو وتوانیږئ له دغه پروسې څخه دقیق نظارت ترسره کړئ. ستاسو دقیق نظارت به وکولای شي راتلونکي ټاکنې شفاف ترسره شي او موږ او تاسو به یو داسې ولسی جرګه ولرو چې هغه به پرختینه
ملت
استازي توب وکړي. ده غوی جواب خو تر اوسه پورې موږ د دوی سره 15 ناس تر سره کړی دی. دوی ډیر ټینګار په همدې باندې و چې باید په ټاکنې نظام کې بدلون راشي. هغه کسان چې دوی احزاب چې کاندیدان وړاندې کوي هغوی رای باید په هغه کاندیدانو باندې وویل شي، یعنی دوی رای باید قبل دی د دې وی چې هغه د نورو ته انتقال شي، چې هغه په اوس کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو د شته قانون پر خلاف دی، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې د هغه د قانون سره سر نه خوري او د قانون خلاف وسیږي هغه کار ټاکنو خپلواک کمیسیون نشي ترسره کولای. د دوی دغه وختونه موږ د سر په تور سترګو منلې چې راشي خپل نظارت قوي کړي. د نظارت لپاره هر ډول زمينه سازي چې تاسو غواړئ موږ تاسو ته زمينه برابرو ترڅو تاسو دقیق نظارت وکړئ او راتلونکي ټاکنې شفاف ترسره شي.
تشکر. خب آقای نور، در زگه زبانا یک استیلاس، ما او استیلا را کش میکنم به شکل ادبیش ترجمه بکنم، میگن که وقتی که تخم در دان دروازه میرسه میگه مرغ اقدام میکنه و ورخطا میشه و گپا. حالا دو خاطر یه 17 سال گذشت سبی دی سر از این قانون یه عذاب سیاسی شورا دگه دگه را چرا سب سر از اصلاح از این سهی سم سهی کار نکدن که حالا چند روز به انتخابات ماندن کلگی داوا جنجال دارن سبی چه قسم گپ سب آقای نور؟
کاملا جناب نظر سب اصل مسئله میست و اصل پرابلوم میست. در افغانستان مشکل را که ما شاهدش بودم و اکثر افغان ها شاهدش هست اوی هست جناب نظر سب که زمانی که یک روند آغاز شود او وقت تمام طرف ها از طریق خود بر می داره و بالاخره آغاز با کار میکنه، ولی متاسفانه که زمانی که پروسه نمی باشن، نه حکومت، نه عذاب سیاسی، نه جامعه مدنی در حقیقت توجه نمی کنه. مشکل اساسی همینجاست. اگر زمانی که در وقت عملیات نباشه کمیسیون مستقل انتخابات در مجموع روند انتخابات، یعنی به خود برگزار انتخابات نزدیک نباشه، در رابطه با موضوعات مختلف اجماع صورت بگیره، بحثا صورت بگیره و بالاخره به تفاهم برسن، ما فکر میکنم که مشکل افغانستان 80% بخصوص از روند انتخابات حل میشه. ولی ما میخوایم در مورد چند که دوست ما اشاره داشتن باز داشته باشیم. یکی موضوع تغییر قانون انتخابات با اساس قانونی که فعلا نافذ است، هر گونه تغییری که وارد میشه با اساس پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی صورت گرفته میتونه. بنابراین این برداشت غلط است که کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه یا مکلفیت نداره که گویا در قوانین یا در سیستم انتخاباتی تغییر وارد شده نمیتونه. این وظیفه و مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات در مجموع کمیسیون شکایت انتخاباتی است که طرحا پیشنهادات خود را به خاطر تغییر نظام انتخاباتی، تغییر در قوانین به اساس مکانیزم‌های مشخص با حکومت و دولت شریک ساخته شود تا اجرات بعدی صورت بگیرد. یکی از ماده های خود قانون که نافذ است همین فرمایشش است. و برعلاوه از این یک سوال که در ابتدا صورت گرفت که ما میخواییم بالای زود تفسیره داشته باشم اوی است که حال امکان داره که بایومتریک صورت بگیره یا خیر. یکی از سوالای است که اگر از لحاظ تکنیکی بررسی کنیم و از لحاظ تدارکاتی این خیلی مهم و مشکل خود باشه که در این زمان که نزدیک به 70 روز با برگزار انتخابات باقی مانده کمیسیون ها بتونه یا حکومت بتونه که تمام پروسه های تدارکاتی و بالاخره خریداری چون این موارد انجام شوه و بایومتریک صورت بگیره. ولی دوستا فراموش نکنه که من شخصا که در کمیسیون مستقل انتخابات بودم بحث‌های متعدد با کمپانی‌های بین‌المللی داشتم که ما که یک کمپانی چندین ملاقات ما خودم داشتم در هتل سیرینا در خود کمیسیون مستقل انتخابات و این کمپانی حاضر به بود که تمام روند برگزاری انتخابات در مبلغ پول خیلی کم و اندک دیجیتالایز بسازه و از سیستم پیشرفته دیجیتال استفاده شوه که متاسفانه رهبری کنونی کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان حکومت افغانستان نتونسته که در این رابطه کار انجام بده و فقط وقت ضایع کردن و بالاخره به یک جای رسیدیم که ممکن نخود باشه که در این رابطه در این مدت زمان کم دست به کار شویم و سیستم برگزاری انتخابات با این میتریک بسازیم.
در ازیت من نقدر منو آوریدن که تاسی زمان شغل آزادی رادیو آوری در آزادی پتر پوک خبرونه ده در شغل نور در سرگندوانو پاکله و روسته کدهشی چه شغل سادات هم نظر سرگند که خوص للند خبرتی و روسته در تلیفون شمیره لنه و تاس آوریدن که تا بلنه در که و چه زمان لدرانو ملمنو چخه در انتخاباتو پاره پشتنی وکی و یا هم خپل نظرونه ورسر شریک لی.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شنوندگان محترم، اینم یه وقت شد در مورد انتخابات هر سوالی که دارین ارائه بکنین، لطفا با ما تلفن کنین. این شماره های تلفن بسیار براتون آستاستا میگم. سوال های شما را محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و آقای نور محمد نور مسئول دفتر حقوقی و مشورتی واسق مشنون و جواب میتن. شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر از خارج هم میخواین تلفن بکنین، البته در مورد انتخابات 00-42-02-21-12-45-01.
آوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
سلام محمد، تاسی تر تاسی درنو من منوطه گزرد کنی نسلامونم. بعد سلامون من نور صاحب نگله کبو من دا گله کنی راجی دی نور صاحب پا رولم معلوم دی آقا گلکار معلوم دی آقا زورور طول و تا معلوم دی من نور صاحب ندا گله راجی سی مشره تو کمشه دی ملت طول قضاوت دی تا پلاس که دو بوست من دا وای چې مشره کتا یا واجی علاګلو او یو مذاکره خې لانی مو دی دا خو غلطه ده. یا غن غټ غټ خماران نوسته ده، یا غن غټ غټ غزبل نوسته ده، یا غن غټ غټ خانګر نوسته ده. نور صاحب دا چې نه چې د کابل کالج چې وصل ټول صندوقونه جوړول او دا کول یو موټر کې زړه چې وو د تامخ کې خودل که هغه لو بیا کیږي خو بیا د ملت ګناه د ملت ماسودت د ملت خیانت ټول د تاسو په
صحیح. مننه. یا بل اوریدون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی. مهربانی صاحب.
مهربانی از اون دیو انتخابات رو کمیسیون نمک نوستان دارد که اون دیو افغانی چنگی دیو انتخابات دیو باور دی دیو دو اخفل حیثیت و اخفل آغاز ناک سور کری دی دیو زدین دیو مسئلہ انتخابات دیو سی دیو دیو درغنی رامن تسی دیو درغنی رامن تسی دیو 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 انتخابات و وطر اکو دیو مونگی جا اندکی تسی دیو انتخابات رامن تسی
صاحب دا چې باس روان دی او باس هم په دې خاطر دی چې د خلکو باور رامنځته شي او تاسو ته قناعت درکړل شي چې انتخابات به شفاف وي. ډېره مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
السلام علیکم.
سلامت اوسه، مهرباني. ځان معرفي کوي او پوښتنه یا نظر. ډیره مننه. اوس خو وخت نه اعلان شوی دی، دا د ځنډ خبره که پخوا هم کړې وی لا یوه خبره. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستین؟ سلام. برسه محمد یونس از پروان هسته.
بله یونس جان بفرمایید.
انتخابات پارلمانی که برو به یک شهر میتر میشه میرد یا کوچیک شد یا نشد. در انتخابات ریاست جمهوری است که مثل مستقل انتخابات همین سوال داریم که آیا مسئله با این موزیک در نظر گرفته میشه یا نه؟
بله صحیح. دوی لخلی به هم جواب وابری یه وابرتون که به لخلو بیا به ملمانو تو برشو مهربانی صاحب
بفرمایید.
خبری وکی آزادی رو
دادا دیر دور تو لاودا دیر سلام نما من مخن هم در بین زبل و اختلاف کار سفر پڑے کی
مہربانی سے
من انا صحاد صاحب سلام نما اور سے نور صاحب سلام نما ما ما یو پتن دا و یم نظر ولو سن من دی پا کولا کی صاحب صاحب سلام رحمان تھا دی دی لو خاطر اعلان الا مخبر اصل کی مرحق کسان نہیں کی مجرم مهم خوب مولسی دا کاندیدانو تو وسو هغه مجرم دي چې دغه غفکړی دي او بلور لوړ به سرمانه دا هم مجرم بلل کېږي. دا ولې قانون موږ ته نه پاره کېږي؟ دا یو او بل دا نه دي کوله چې موږ تاسو دا وسو تفسیر کې شل کېږي د دې خو په اتحاد ولې مخکې تش بنی کار نه ورته کېدی ان اول مول کار نه ورته کېږي تاسو دا ناریو یا کاندیدان وایي چې به دا تفسیر یې شل کېږي زنه غواړم چې هغه وسو شل کېږي ولې دا صفه پروفه باید شفاف شي مګر په دې کې باید د نور اختلافات رامنځته نه شي په دې خاطر چې هغه د نور افغانان ته ځان مسیږي لکه څنګه چې په تیر انتخابات کې د خان ډاکټر له زابل نه بیا تر ټول ولایت ما خپل لګرې دي چې د زر زر افغانانو په بدل کې رایه واخلې دا موږ تاسو وینو د ټول وطن دې ته په زر افغانانو په بدل کې رایه ورکړي.
ډېر زیاته مننه لټول اوریدونکو اوس په ورشو ملمنو ته. لمړی هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال ښاغلی زبی سادات لمړی اوریدونکو وویل چې یو شمیر کاندیدان چې رد صلاحیت شوی دي که د دوی په باره کې تاسو معلومات ورکړي که څه هم د دوی غوښتل چې له نور صاحب څخه پوښتنه وکړي که د دې کومو کسانو چې تاسو له لیسته ایستلي دي د دوی د شمیر په باره کې اوریدونکو ته وایس تر اوسې دقیق شمیر معلوم دی څومره کسان دي او یو شمیر کسان بیا ګیلی لري وایي چې له انصاف کار نه دی اخیستل شوی. کوم اصولو ته په پام تاسو دا پریکړه کړې ده او آیا پریکړه مو نهایي هم ده وکنه؟
جناب سروان صاحب لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ تر اوسه پورې نهایي لیست موږ ته نه دی رارسېدلی د شکایتونو کمیسیون سره دی تر اوسه پورې تېره ورځ هم موږ مطبوعاتي ناسته درلوده او د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه مو په جدي ډول د دې غوښتنه وکړه څومره زر چې کېږي باید دغه لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. همدا اوس هم د شته تقسیم اوقات پر اساس باندې اواته ورځې په دې باندې تېرې شوې دي ځان پکې راغلی دی او خدای مکړه چې دغه په شته پروسه باندې منفي تاثیرات ونه کړي او د میزان 28 ما نیټه وننن غبی تر کله پوری چې د غلی اسلام سره شریک نشي د ټولنیز پانو پر اساس کوم لیستونه تر اوسه پوری په ټولنیز پانو کې کته پورته کیږي پر هغه اساس باندې موږ نه غواړو خپل نظر ورکړو. کله چې لیست موږ تراغلو ان شاء الله کرش مری برتا سره شریک کړو چې ټاکنیز شکایتونو کمیسیون څومره کسان لشت لیست څخه حذف کړي دي. په ورته وخت کې یو شای چې مخ کې اشاره مو شو سروان صاحب غواړم په غیبانې لګ وضاحت ورکړم. نور صاحب ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید مخکې دغه طرحه د ټاکنې نظام د بدلون په اړه باندې حکومت ته سپارلې وای. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه کار تر سره کړی دی او نور صاحب په هغه وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې مسؤلیت هم درلود. د خبر لري په هغه وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون طرحه دغه و چې باید په ولایتونو کې حوزه بندي تر سره شي. حوزه اوس یو ولایت یو حوزه دغه وخت کې هڅه دی کړه چې باید په کوچنیو حوزو باندې وویشل شي. اما هغه طرحه په اړه باندې مسوات جواب مونږ له حکومت څخه ترلاسه نشوي کړی. د هغه بنسټونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مالی مرسته کوي دوی هم علاقه نه ښودله په دې برخه کې چې مونږ د بایومټریک سیستم څخه استفاده وکړو. مونږ ناچاره شو چې په شته امکاناتو سره راتلونکي ټاکنې د کاغذي تسخیرو پر اساس باندې ترسره کړو او په دې برخه کې هم شته کمیسیون ډیر څه ترسره کړي دي. د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د نوملیکنې پروسه بشپړه شوې ده چې یو شمېر نظر بنسټونه نو په غو وخت کې دغه نیوکه کوله چې شته کمیسیون د دې ظرفیت نه لري چې د نوملیکنې پروسه بشپړه کړي. اما لاله الهام دغه پروسه نن په افغانستان کې بشپړه شوې ده. په ورته وخت کې د رای ورکونکو د لیست چمتو کول دي. په لومړي ځل د فار په افغانستان کې د رای ورکونکو لیست به چمتو کیږي. په ورته وخت کې به د شفافیت د فار زمو ټول هغه پروسه چې هغه کولای شي شفافیت تضمین کړي. همدغه اوس په غو باندې مون کار کوو. همدغه اوس تاسو جریان کې هسته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون 2018 موقت اداري او عملیاتي بستونه اعلان ته ورکړي دي. دا ډیر په شفاف ډول سره د امتحان اخستل کیږي. د کانکور په شکل باندې د امتحان اخستل کیږي. هر څوک چې ظرفیت ولري، هر څوک چې د دوی کاري تجربه په دې برخه کې ولري، هغه لومړیتوب لري او دوی به جذبيږي. په ورته وخت کې کله چې دغه ورستای لیست مونږ مخکې لدی چې هغه مونږ خپور کو او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د لوري مونږ سره شریک شي، د قره کشي یا په چاچاونې لړۍ مونږ د رسنیو، نظر او بنسټونو، سیاسي عذاب او مدني ټولونو په وړاندې تر سره کوو. په تیرو کې دا کار هیڅ کله هم نه دی شوی. په هغه وخت کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لیست برابرولو او ډیر نیوکې به دغه وچ په هغه کې فساد تر سره کیدو. اما نن مونږ هڅه دي کوو هر اقدام چې کوو باید خلکو، رسنیو او ملت په وړاندې باید مونږ وتوانیږو چې دغه ځواب وویل شو. دوی د سترګو په وړاندې دا کار تر سره کوو تر څو د خلکو هغه بایللې اعتماد په دغه پروسه باندې د دوی اعتماد له بنځه تللی دی. دوی اعتماد راجوندای کو. د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې هم زمون یو دوست پوښتنه وکړه چې د ولسمشری ټاکنو د لپاره به موږ د بایومټریک سیستم څخه استفاده کوو کنه. تیر ورځ موږ یو اعلامیه خبره کړله او د ټولو سیاسي حزبو څخه موږ دغه غوښتنه وکړه چې دوی د موږ سره همکار شي، له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د غوښتنه وکړي چې په اوس کې موږ ته امکانات چمتو کړي تر څو په ولسمشری ټاکنو کې موږ او تاسو نه یوازې د ټاکنو په ورځ بلکې هغه څلور وړ مرحله باید د بایومټریک سیستم پر اساس باندې تر سره شي تر څو شفافیت یقیني او پاغي کې شفافیت تضمین شي. همدا ډول انتخاباتو په اړه باندې ویل شو چې انتخابات په خپل وخت تر سره شي کنه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول آمادګي او چمتووالی د لپاره نیول دي چې د ولسی جرګې ټاکنې د میزان پر 28مه نیټه تر سره کړي. او په دې نیټه کې به ان شاء الله رحمان چې کوم ځن هم ناراضي مون کله چې ډېر ډېر ځلې د دې غوښتون کې کیږي چې اړوند ادارې یا اړوند بنسټونه چې دوی مسؤلیت دي تر څو د ټاکنو د پروسې د سرته رسولو په برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. له دوی څخه زموږ غوښتنه همیشه دغه ده چې د شته تقسیم اوقات پر اساس باید موږ مخ ته ولاړ شو او موږ ته اوس هر ساعت، هر ورځ او هر دقه ارزښت لري. او که چیرته خدای مه کړه په هغه کې ځان راځي، دا سینوي چې د میزان 28مه نیټه وننګوي.
بله سلامت اوسې نور صاحب. د دې زینو کاندیدانو چې اوازې دي، زینې راپورونه دي چې وای صلاحیت رد شوی دی ځکه چې وسلوال غړي لري یا وسلوال ډل لري یا جرمونه کړي دي یا تورن دي په جرمونو باندې. په دې برخه کې مختلف نظرونه دي. یو شمېر خلک دي هرکلی کوي، وای چې په کار ده چې ډېر نور هم دغه په دې شکل سره سلبي صلاحیت شي، پرې نه ښودل شي چې کاندید شي، ځکه چې که دا کار وشي د دوی په نظر نو په آینده کې به څوک په دې فخر نه کوي چې وسلې لري او وسلوال لري او یا له زور نه کار اخلي یا زور واکي کوي. دا به یو ډول نورو ته هم درس شي. او یو شمېر نور بیا وایي چې دا په دې پروسه کې له انصافه کار نه اخیستل کیږي، یو محرومیږي لیکن بل چې وسلې لري هغه نه محرومیږي. ستاسو تبصره څه ده؟ تر اوسه پورې چې کوم لیستونه خپره شوي دي تر څه حده پورې منصفانه؟
جناب سروان صاحب، مخکې چې دې پوښتنه ته لاړ شم، دغه سردار ورور ته وایم چې کاش کې مال ته په دغه نهادونو کې یا په حکومت او دولت کې یو مسؤلیت درلودلی چې نه یوازې د خمران چې دور ته اشاره وکړه د دې څخه د غټ غټ راایستلی وای او د هغه څخه بهر غورځولی وای تر څو دغه ملت لږ څه سا ایستلی وای. یو بل مسله هم بس وشو فکر وکم چې ډیر اساسي مسله وا او په تیر وختو کې هم تجربه شوې ده او مونږ ډیره او ترخه تجربه لرو، لکه څنګه چې تاکنه په افغانستان کې ولسی جرګې وزن دي او زندګي دا په یاد ولري چې پایلې به هم داسې زندګي، یعنی د تاکنه خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبری د دې وړتیا نه لري چې او کم وخت کې د هغه مالویش په اساس باندې چې دوی خپل تشویق کړی دا پایله اعلان کړی شي هغه قسمی پایلې ابتدایي پایلې او نهایي پایلې دغه ورور فکر کوم چې نو مې امانو دغه پوښتنه وکړه چې آیا پایلې به ممداسه وزندېږي. نو دغه امان ته په ځواب کې دا مسله ما مطرح کړه. بله مسله چې ډېره مهمه او اساسي ده جناب سروان صاحب، هغه دا ده چې تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبري متاسفانه د اته ځلو څخه ډېر هغه تقویم چې دوی خپله تشویق کړې ده دی نقص کړې ده. نو دغه شواهد قرائن دښیي چې احتمال د دې لیدل کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ونه شي کړی چې د تل پاتې ویشتمه ټاکنه ترسره کړي. ولې؟ که چیرې دوی شپه ورځ کار وکړي لکه پخوا چې کله د عملیاتو پروسې ته رهبري داخلېدله، هلته به شپه ورځ تخنیکي کارکوونکو لپاره امکانات برابرېدل، کار به یې کوو چې دغه پروسه په وخت ترسره شي. نو زما وړاندیز وغوښتنه هم د حکومت څخه دا ده او هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه، که چیرې تاسو غواړئ چې د تل پاتې ویشتمه ټاکنه ترسره کړئ، نو لطفاً تاسو خپل کورونو سره خدای پامني وکړئ، هلته کښېنئ، کار وکړئ. هغه نواقص او مشکلات چې دي دغه نه اته موارد چې تاسو خپل هغه تقویم نقص کړی دی هغه نور مه پرېږدئ چې نقص شي. کنی تاسو دا کار به ناممکن وي چې په افغانستان کې د تل پاتې ویشتمه ټاکنه ولرو. همدا اوس شاداب صاحب اشاره وکړه چې اته ورځې د نهایي لیست څخه تیریږي چې باید اعلان شوی نه دی اعلان شوی، او همداشان دغه د رای ورکوونکو ډیټا ارقام چې په تلی سنتر کې هلته داخلیږي باید په درویشتم د اسد باندې چنن اتلسم ده دوی باید ابتدایي لیست اعلان کړي په محلاتو کې ځوړن کړي، او خلک ارادو شکایت او اعتراض ولري هغه ته باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسیدګي وکړي. چې متاسفانه دا مسله هم شونې نه ده، یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار په خواشینۍ سره چې خپله کارخانګي نه ده ترسره کړې او نشي ترسره کولی. نو بنان باید حقایق د افغانستان د خلکو سره مطرح شي، ورته وویل شي، ورته وویل شي چې دغه پروسه لا شفافه شي او خلک متوجه شي چې ستونزه چیرته ده او ولې دغه موارد نقص شوي دي. یو بل څه ته چې زه اشاره غواړم، نن هم ماته دلته مطبوعات راغلي ول ورسره بحث مو وکړه، دوی شواهد درلودل او ورقې ورسره دی چې په دې وروستیو کې دیارلس کسان ابتدایي لیست ته داخل شوي دي چې دا هم خلاف د قانون او خلاف د طرزالعمل او هغه لوایح چې په کمیسیون کې دي د هغې مسلې سره په ټکر کې ده. نو بنان دغه تقویم چې دوی اعلان کړی ده، که چیرې دوی پوره تغییرات پکې راولي، نو د ورځې په اخر کې به دا شونې نه وي چې ټاکنې د تل پاتې ویشتمه ترسره شي. را به شو سروان صاحب ستاسو پوښتنه ته. ګورئ، دا پوښتنه ډېره اساسي پوښتنه ده. ولې زما تجربه هلته چې ما د څلورو رهبریو سره څنګ په څنګ کار کړی د د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون به ډېر تغییرات په وروستۍ لیست کې را نه وستلی شي، ځکه چې دوی شواهد او مدارکو ته اړتیا لري. ولې؟ متاسفانه چې اړوند نهادونه په دې برخه کې په ډېر کم فرصت نه توانېږي چې هغه شواهد او مدارک د خلکو افرادو پاکله چې غیر قانوني اصلیان لري د شکایت کمیسیون ته ورکړي. زه به یو مثال درته ووایم. کله چې زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم، دغه کمیته چې اوس د شکایتو په کمیسیون کې ده، دا مربوط د ټاکنو خپلواک کمیسیون مربوط و په 2010 کال کې. باور وکړئ چې د دې رهبری هم یو کمیشنر درلودله. کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا دغه کمیته د دریو اړوند نهادونو څخه چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت لوی ریاست او د دفاع وزارت د دوی څخه معلومات وغوښتل چې کوم کوم افراد یا کوم کوم اشخاص واقعا غیر قانوني اسلحه لري یا د غیر قانوني وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. دوی په ابتدا کې په کافي اندازه شواهد او مشخص کړل چې یو زیات شمېر کاندیدان په هغه وخت کې په خواشینۍ سره د وسلوالو ډلو سره غیر قانوني اړیکې درلودلې. ولې؟
په ظرف دی یو هفته کې کله چې کاندیدان په دې باندې خبر شو چې دوی د غیر قانوني دلو سره اړیکې لري او دغه مسله د کورونا چارو وزارت د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت ته کړی ده، باور وکړي چې حتی هغه افراد چې اوس په حکومت کې په لوړو پوستونو باندې دي بیرته یې هغه خپل دریځ واخیست، خپل شواهد ته وویل چې زموږ څخه اشتباه شوي ده او دغه موضوع درست نه دی. نو بلان زه دا مسله د تجربې په اساس باندې وایم چې د شکایت کمیسیون به هم کوم ډېر بدلون رانولی، شاید یو د ګوتو په شمېر افراد او اشخاص د ابتدایي لیست څخه محروم کړي او هغه به هغه افراد او اشخاص وي چې په رښتینی ډول باندې د هغوی پارټ له تصمیم نه نیول کېږي، یعنې هغه بېوسه او بې واکه خلک به وي، یعنی د لویو خامرانو هغه افراد او اشخاص چې اوس په کلو بندو کې خلک زوره دي، خلکو ته زیان رسوي او د خلکو مالونه ځمکې غصب کړي دي، د هغې په وړاندې متاسفانه چې نه د شکایاتو کمیسیون او نه هم د افغان حکومت کوم اقدام کولی شي او دوی به پاتې وي، دغه موضوعات دي چې زه کومه تجربه چې لرم په دې برخه.
تشکر،
سلامت.
خب محترم آقای زبی سادات، آل نوبت شماست. بعضی ایرادایی که آقای نور داشتن اگر جواب بدین.
بله نظر صاحب، نور صاحب، ځنه مهم موضوعات ته اشاره وکړه، راځي موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو چې دغه مهال ویش یا طرز العمل چا نقص کړی دی او د دې ترڅنګ هغه کوم تقسیم اوقات چې موږ ځان سره لرو، ولې موږ نه توانیږو په یوش موارد کې چې دوی وایي چې هغه نقص کیږي، علت اساسي علت یې څه دی؟ تاسو پوهیږئ چې د دې ترڅنګ چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو مدیریت پر غاړه لري، یوش مر نور بنسټونه دي چې دوی مسؤلیت دی چې زموږ سره لاس ورکړي او شته ټاکنې ترڅو تر سره کړو. تاسو پیږئ چې حکومت باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مالی امکانات برابر کړي، امنیتي بنسټونه باید امنیت خوندي کړي ترڅو موږ وتوانیږو ټاکنې تر سره کړو، او په ورته وخت کې هوایي ځواکونه هغه سیمو ته چې موږ مواد د ځمکې له لارې نشو رسولی، د دوی مسؤلیت دی چې باید زموږ مواد له هوا له لارې باید موږ ته ورسوي. په تیرو کې هم کوم تقویم چې یوه ورځ دوه ورځې یا درې ورځو ځان باندې کراغلای دی، اساسی علت هم دغه دی. په یو شمېر ولایتونو کې زموږ مواد ځمکه لاله ممکنه نه و چې کابل ته بیرته راورسو، هوایی ځواکونه هم په یو شمېر نور موضوعات باندې اخته و. تاسو پیږی په افغانستان کې هم دوست دو وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه روانه ده، په یو شمېر ولایتونو کې جګړه ایز حالت دی، هغه ته زموږ استاد سرتیری چې دوی د خپل خاورې څخه دفاع کوي، هغه ته دوی خپل ځان قرباني کوي، د همدغه قربانیانو پر اوړلو باندې دوی مصروف و، یا هم د ټاپیانو پر اوړلو باندې پغی کې دوه ورځې درې ورځې ځنډ دې بای شو چې مونږ نه توانیږو ابتدایي لیس په خپل وخت باندې خپور کو، پغی کې دوه درې ورځې ځنډ راغلی، یعنی دا پړه بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې مونږ او تاسو نشو چولای. په اوس کې هم چې کله د شکایتو کمیسیون له لوري مونږ ته لیس رانشي، مونږ څه ډول کولای شو دغه لیس خپور کو؟ هر ورځ د ټاکنو شکایتو کمیسیون څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې څومره زر چې کېږي باید دغه لیس د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي ترڅو مونږ دغه لیس خپور کو. او په ورته وخت کې په دغه تخمین که هم کله چې ورځ دوه ورځې درې ورځې ځان راځي، دا هیڅ کله هم د ټاکنو پر ورځ باندې چې هغه د میزان راتبشتمه د منفي تاثیرات نه پرې باسي. خو بیا هم زموږ وختونه دغه ده چې باید اړوند ادارې زموږ سره لاس یو کړي ترڅو وتوانیږو شته تقسیم اوقات په خپل وخت باندې ترسره کړو. له لیس نه د یو شمېر کسانو ایستلو ته اشاره وشوله، اگر چې دغه موضوع د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پورې اړونده، خو هغه معلومات چې تر اوسه پورې زه لرم یو شمېر داسې افراد اشخاص په افغانستان کې شتون لري چې دوی د افغانستان خلک پیږي چې دوی غصب کړی دی، دوی قتل کړی دی، د افغانستان خلک یې وژلي دي او دوی هر قسم فساد تر سره کړی دی، اما درېګونو محکمو دوی ته برأت ورکړی دی که ځمکه غصب کړی ده.
بله خو بهر یا تا محکمه نشه مشکل است که سرویزی قضاوات صحیح شوه. منتها به آخر برنامه نزدیک میشیم، یک چند سوال ما داشتم در تلفن اتومات رادیو آزادی از طرف مردم ثبت شده، اونا زیادتر روی مسئله امنیتی هم فوکس میکنن، میگن که اگر بگیریم که در نصف افغانستان مشکل امنیتی باشه، در اونجا صندوقای رایدی رفته میتونن نمیتونن هیچ تو خواهد شد، و دوم هم در جایی که در نصفش هم که مسئله شاید انتخابات امنیت خوب است، در اونجا در بسیاری جای هم میگن فساد داریز، بسیاری ها تذکره را از زمین خریداری کده میرن و بسیاری هم نفرهای خود میرن و سرش تذکره میگیرن و از این قبیل مسئله، یعنی نیمه شب بگویم از لحاظ امنیتی باز در نیم دیگه هم از خاطر فساد سوالا موجود است. در این موارد مشروعیت انتخابات تحت سوال نخواهد آمد سیب آقای سادات؟
نظر صاحب سید د هواد امنیتی وضعیت په کتو سره د امنیتی بنسټونو مسؤلیت د ترسو امنیت خوندې کړی هم دا وسم د امنیتی بنسټونو سره پر دې باندې کار کوي او څومره زر چکیږي باید دوی د خپل لیس د امنیتی نظر لمون سره دوی شریک کړي چې د څومره رای ورکون کو د مرکزونو امنیت دوی کولای شي خوندې کړي په کوم ساحاتو کې به تهدیدات ډېر لوړ وسیږي په کوم ساحاتو کې به زمونږ مراکز غلط سقوط وسیږي او په کوم ساحاتو کې به غلط امنیت داډمن وسیږي کی ترڅو خلک ولار شي او خپل رائے وکاروي. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې مونږ دلته د نوملیکنې پروسه پیل کړه او همدا ډول په اوس کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو په دغه پروسه کې ګډون تر سره کړی او دوی نوملیکنه کړې ده. همدا اوس څبان دي 3.5 میلیونه کسان سیستم ته داخل شوې دي. تر اتونکو څو ورځې پورې به دغه شمیره ټول سیستم ته داخل کو دغه نو ورسته بل ملت سره مونږ شریک کړو چې په دې کې څومره تقلب تر سره شوې دي او څومره واقعي استیکرونه دي چې هغه سیستم ته داخل شوی دي. د پیژن پانی یا تذکیره موضوع د ثبت احوال نفوس اړوند ده، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دا اوس زمونږ تخنیکی ټیمونه د ثبت احوال نفوس له ادارې سره په همدې باندې کار کوي چې څه ډول وتوانیږو هغه تذکیره چې ویل کیږي چې په یو شمېر سیمو کې هغه زورواکانو لاسته لوېدلي دي یا هم زمونږ استیکرونه د زورواکانو لاسته لوېدلي وي دا به هم د ملت سره شریک کړو. مونږ داسې یو سیستم دلته رامنځته کړی دی چې هغه استیکر چې هغه په مراکزو تستول شوی دی هغه په کابل دلته د مرکزی دفتر کې هم په سیستم کې داخل شوی دی او په مغه مرکز کې هغه د استفادې وړ دی. یعنی د یو ډرایور کون کې د یو مرکز سټیکرونه په بل مرکز کې څوک نشي استفاده کولای او دا به د دې زموږ سره مرسته وکولای شي ترڅو پراتونکو ټاکنو کې د تقلب او درغلی مخنیوي پرې وکړو.
یعنی دا هم شته دا از خبرونه هم شته چې وای سټیکرونه جعلی جوړ کړی دی کول شي د انتخابات په وزل یو تو کار واخلي.
تروان صاحب هیڅ موږ د هر سټیکر جواب وایو کیو هیڅ سټیکر جعلی شته نه لري. امکان دې شته چې په یو شمېر سیمو کې زورواکانو زموږ همکاران تر فشار لاندې راوستل وي او یاد هم دوی ته د یو څه امکانات په برابرولو سره دوی دې ته مجبور کړی وي چې دا سټیکر دوی په ولکه کې ورکړي. اما په هغه سټیکرو به هیڅ کله هم حساب نه کیږي. هغه ما چې مخکې اشاره وکړه چې هغه د موږ سیستم کې مخکې دلته درج شوی دي او کچیرته دغه ډول موارد موږ ولرو امنیتی ادارې استخباراتي ادارې ټول په دې باندې کار کوي او بغیر لدې څخه
نو که چېرته تاسو خپل غړو د انتخاباتو د کمیسیون غړو په خرڅ کړی وي هغه به تاسو څه خبرې چې دا سټیکرونه سم ځای تللی دي که نه سم ځای
په ټولو مراکزو کې تصفیه چې غلطه یو کس دوه کس نه دی یو دا خبر هیڅ کله پټه هم نه پاتې کیږي. اما کله چې دلته په مرکزی دفتر کې دلته په سیستم کې موږ دغه سټیکرونه داخلو بیا مراکزو ته استو هغه رقم موږ سره دی چې څوم نمبر نه ته څوم نمبر پورې هغه سیریل نمبر چې دوی لري هغه په کوم مراکزو ته توزیع شوی دي او بیرته بیا موږ کولای شو د مغه سیستم پر اساس باندې په هغه باندې حساب وکړو که هغه په نورو مراکزو کې استفاده کیږي هغه هیڅ کله هم د حساب وړ نه دی او هغه به باطل اعلانیږي. یعنی هڅه د دې شوې ده چې شته امکانات په کتو سره موږ د 10 لارو 4 څخه استفاده وکړو چې اقلا د درغلې او تقلب مخنیوي وکړو. دغه تاسو ان شاء الله ژمنه کوم چې دا ځل به د تیرو ټاکنو پر طلب باندې پښتا ټاکنو کې به شفافیت ډیر زیات تضمین وي. تاسو پیږی چې په تیرو ټاکنو کې حتی تر بوټو څپلوي پورې په صندوقونو کې راووتل اما دا ځل به ان شاء الله رحمان حق اقدار تسپارل کیږي او رڼې ټاکنې بلرو.
د کنایه به نور صاحب به خیالم گفتی نور صاحب محترم میگن یک نفر صاحب در دشت میرفت در هوا گرم شده میرفت و بارش یک تربوز کلان بار داشته بازی تربوز در اونجا پاره کده و یک قسمت از این را خورده و ایلا داده گفت گمش که بار اصلا بازی رای خدا گم کده با آل تشنه شده پس آمده پیش تربوز در اونجا حیوانات بوده یا سگا بوده هرچی که بوده ای تربوز پس گفته گفته والا اینجیش شاید سگ نخورده باشه اونجیش خورده گفت اینجیش شاید خراب نشده اونجیش خورده هم قسمی کل تربوز خورده از تشنگی سیم. حالا ما گفتیم نصف افغانستان از خاطر بی امنیتی نصفش از خاطر فسادی داری، نصفش از خاطر از اون، نصفش از خاطر از این سب. آره چیز نمیمانه به یک انتخابات شفاف سب. باور مردم روز به روز ضعیف شده میره، اعتماد مردم ضعیف شده میشه برای از این انتخابات. رای حل پیشنهاد چی هست؟ چطور شوی؟ خب مشکل کل ما و شماست، یعنی انتقاد کردن هم تا جای برای از اینکه کل ما و شما مربوط میشه این موضوع. چطور میتونیم در سطح بین المللی یک آبروی خوب داشته باشیم، یک انتخابات شفاف داشته باشیم؟ آقای نور چی میگین؟
کاملا جناب نظر صاحب اصل مسئله رو شما اشاره کردین. ما باید از تجربه تلخ گذشته درس میگرفتیم، پند میگرفتیم و او را تکرار نمیکردیم. ولی متاسفانه گفتم میتونم که پیش بعد از برگزار انتخابات کمیسیون دچار مشکل میشد، ولی فعلا کمیسیون مستقل انتخابات پیش از برگزار انتخابات دچار مشکل است. چند هفته قبل ما شما بحث داشتیم، ما برای شما اعلان کردم که کمیسیون مستقل انتخابات رهبری فعلی انتخابات شورای ولسوالی انجام دادن نمیتونه، ولی همکار سادات صاحب تاکید میکرد که نه، ما این کار را میکنیم و میتونیم. ولی امو پیشبینی ما درست شد، خودشان اعلان کرد که ما نمیتونیم انتخابات شورای ولسوالی انجام بدیم. یا مسئله بالاتر از او، مسئله غزنی، اگر احیانا در یکی از ولایات انتخابات برگزار نشه، جناب نظر صاحب شما ای را باور داشته باشین که پارلمان ما شما ناقص است. درست است که ما 34 37 حوزه انتخاباتی داریم، یکی برای کوچه‌ها و یکی هم برای اهل اونود، ولی ای به این معنی نیست که ما یک ولایت یک الان افغانستان از یک روند ملی محروم بسازیم. این مسئله خیلی مهم است که متاسفانه رهبری کنونی کمیسیون مستقل انتخابات ناکام بوده در این مورد، و این امکان از این نداره که فقط ایره به اساس بحث و گفای رسانه‌ای بر خود تبرئه حاصل کنه. در حقیقت بنان ما ایره میگم که این موضوعات باید بحث شوه با رئیس جمهور و حکومت. متاسفانه رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بعد ضعیف است که رئیس جمهور برش وقت نمیده که کتشان بیشینه بس کنه. این فاجعه هست در حقیقت جناب نظر صاحب، یا باور داشته باشین. ما این بحثی که میکنم به خاطر ملت میکنم، به اساس تجربه که ما داشتیم، درسای خیلی ناکام ما دیدیم انجام دادیم و تجربه تلخ این ملت چشیده، باید باز اون موضوعات تکرار نشه.
بله
که
راست گفتین. بله. تشکر. بله. آقای نور، به می امید که تا 70 روز بسیار اصلاحات بزرگ بیاید و بحث ها زیاد شود، به نامه را به پایان میبریم. برازی که وقت برنامه خاتمه یا به استودیو را به برنامه آینده باید آماده بسازن، از او خاطر همکارای تکنیکی میگن که دیگه براین از استودیو. بسیار زیاد تشکر محترم آقای زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، محترم آقای نور محمد نور مسئول دفتر حقوقی و مشورتی واسق، و در قسمت اول دکتر محمد اکرام خپلواق خواده کردن نامدن آقای نظر محمد مطمئن کارشناس مسائل سیاسی و از حرکت مردمی صلح آقای بسم الله وطندوز. از شما یک جان تشکر و از همکارای ما که در عقب میکروفون با ما امروز همکاری کردن، آقایان ویس کاکر، طاهر روشان، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی و میر احمد صافی. از کلتان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. خورمو دا جنگ لبد مرغی و پاک و خپل نپاتی شکور کی ور زورای ور کب و خپل چې مولې خپل بیا بغل مینا ډوډۍ خروخ بل خا
پاک او خپل خاور مو د جنگ له بد مرغي او پاک او خپل نه پاتې شکر کې ور زورای ور کو خپل نور خپل خپل وکیلان وټاکی هم خپل خوشا ولزم شر د ځان وټاکی میچ پر وطن مین بس داسې افغان وټاکی اے ولس واکه سب پالنه تل کو خپل اے ولس واکه سب پالنه تل کو خپل خاورمو د جنگ له بد مرغيو پاکو خپل خاورمو د جنگ له بد مرغيو پاکو خپل نه پاتې شکر کې ور زورای ور کا خپل